السلام علیکم درنو اوردونکو، دا د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو ده. زه خلیل خان یم. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې د خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل چې د طالبانو سره د مذاکراتو لغوه کولو پریکړه خپله کړې ده او په دې اړه د چا سره مشوره نه ده کړې. له دې مخکې جمهور رئیس ټرمپ د یک شنبې په ورځ طالبانو سره په کیمپ ډیوډ کې مذاکرات لغوه کړي وو. هغه دا خبره هم رد کړه چې د مرستیال جمهور رئیس مایک پینس او د نورو چارواکو مشوره یې نه و منلې او په کیمپ ډیوډ کې د طالبانو سره د سولې خبرو پریکړه کړې وه. هغه ول کیمپ ډیوډ ته د طالبانو بلنه ورکول او د مذاکراتو لغوه کولو دغه ټولو مکمل ډول د پریکړه وه او په دې اړه د چا سره مشوره نه وکړي. هغه دغه راز وویل چې د طالبانو سره د سولې خبرې ختمې کړي دي. هغه وویل چې د امریکا پاوز په افغانستان کې د تراګرو پر ضد خپل عملیات هم زیات کړي دي. ولسمشر ټرمپ د دوشنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې طالبانو سره نور مذاکرات ختم کړي دي تر کومه ځایه چې دی پوهیږي دا خبرې ختمې شوي دي. ښاغلی ټرمپ په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې په تیرو څلورو ورځو کې مو د خپل دښمن دومره وځپلو چې په تیرو لسو کلونو کې دومره نه و ځپل شوی. ولسمشر ټرمپ دغه راز ویل دي چې هغه د ایران د ولسمشر حسن روحاني سره ملاقات کولی شي او دا چې هغه د ولسمشر روحاني سره مخامخ ملاقات کې هیڅ مشکل نه ویني. روحاني ویل دي چې ایران به تر هغه پورې د امریکا سره خبرې ونه کړي تر څو چې امریکا د ایران ټول اقتصادي بندیزونه لرې کړي نه وي. امریکا د ایران سره په 2015 کال کې د اټومي وسلو پر سر د سیوي موافقې د وتلو وروسته په دغه ملک اقتصادي بندیزونه ولګول او د هغه وروستۍ اړیکې خرابې شوي دي. ولسمشر څو ورځې مخکې ویلي وو چې ایران غواړي د امریکا سره خبرې وکړي او د دواړو ملکونو ترمنځ به د خبرو د لارې دغه مسله حل شي. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن د ایرلند د مقاماتو سره د خبرو لپاره ایرلند هیواد ته تللی دی. جرمني وایي په کار ده چې برتانیه یو معامله کې له اروپایي ټولنې نه ونه وځي. د اکتوبر په 1 دېرشمه به برتانیا له اروپایي ټولنې نه وځي خو تر اوسه پورې معامله او په شرایطو باندې موافقه نه ده سوي. تفصیل په رپورټ کې اورو.
جرمنی او اروپایي شریکان وایي دوی دې ته چمتو دي چې له برتانیې سره په دې اړه خبرې وکړي چې بې له کومې معاملې نه له اروپایي ټولنې څخه ونه وځي. په کار د برتانیا د اکتوبر تر 1 دېرشمې نیټې پورې له اروپایي ټولنې سره د خپلو وتلو په اړه یوه معامله سرته ورسوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وویل چې دا خبره څرګنده ده چې برتانیا به له اروپایي ټولنې نه له وتلو نه وروسته هم د جرمني ډیره مهمه ستراتیژیکه شریک بانی وي. د ایرلند صدر اعظم لیو وارد کار د دوشنبې په ورځ د برتانیې له صدر اعظم بوریس جانسن سره وکتل او ویل دای په دې باور دی چې د برتانیې له صدر اعظم بوریس جانسن سره به له اروپایي ټولنې نه د وتلو لپاره یوه مشترکه لاره پیدا کاندي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
په لبنان کې د حزب الله ډله وایي چې د هغه هیواد په جنوب کې د اسرائیلو یو بې پیلوټ الوتکه ډرون نسکوره کړې ده. دغه وسلوالې ډلې ویلي دي چې ډرون یې اوس په اختیار کې دي. د اسرائیلو پوځ د ډرون د غورځولو خبره منلې خو د لوېدو لاملونه یې څرګند کړي نه دي. اسرائیلیان وایي چې یو ساده ډرون یې غورځېدلې دي او د معلوماتو د افشا کېدو ویره پکې نشته. د حزب الله رهبر حسن نصرالله تېره میاشت خبرداری ورکړی و چې جنګیالي بیا د اسرائیلو بې پیلوټ الوتکې وولي. په ملګرو ملتونو کې د بشر د حقوقو عالي کمشنر د وینزویلا د حکومت او د مخالفینو نه غوښتي چې خپل اختلافونه ختم کړي. د دغو اختلافاتو له وجې نه یوازې دا چې په دغه ملک کې سخت اقتصادي ستونزې پیدا شوي دي بلکې هلته د ښځو حقوقو نه هم سرغړونې زیاتې شوي دي. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
د ملګرو ملتونو رپورټونه وایي چې تقریبا 3.3 میلیونه د وینزویلا خلک د متخاصمو ډلو د تشدد له کبله د خپلو کورونو خوشې کېدلو ته مجبور شوي او زیاتره همسایه ملکونو ته مهاجر شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو عالي کمشنر خبرداری ورکړی چې په ملک کې د سخت اقتصادي مشکلاتو او د بشر د حقوقونو د سرغړونې له کبله به دغه مهاجرتونه لا پسې زیات شي. په ملګرو ملتونو کې د بشر د حقوقو عالي کمشنر میشل بچلت د جون په میاشت کې وینزویلا ته د دې لپاره تللی وه چې هلته خپل دفتر بیرته خلاص کاندي. هغه وایي چې د هغې نه وروستو د وینزویلا حکومت دریتیا هغه کسان چې د محکمې د حکم نه بغیر زندانی کړي وو خوشې کړي دي.
ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان د ستونزې د حل لپاره مرستې او همکاري ته چمتو ده. د ملګرو ملتونو یو ویان سټیفان جوریک خبرانو ته وویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په درېدو خبر دي خو زیاته کړه چې موږ باوري چې د افغانستان د ستونزې یوازنی حل اړخیز خبرې دي. ټاکل شوي ده چې نن د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان پر روانو حالاتو خبرې وکړي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واوریدل.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادم يم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ خبرونه مو واوریدل. په راپورټونو کې اوله مسله دا ده چې د افغانستان حکومت د جمهوریت د بقا کوشش کوي. طالبان د بارنیو قواو د زر تر زره وتلو هڅه کوي، او د امریکا حکومت د ټولو ارخونو پر رضایت د یوې باثباته موافقې د ترلاسه کولو هڅه کوي، مګر د مذاکرو په جریان کې د اوربند نه اعلانېدو هر څه وځنډول. د آشنا تلویزیون د سولې په موضوع د کورنیو چارو د پخواني وزیر علي احمد جلالي سره مرکه کړې ده.
جلالي صاحب، تاسو سره مې شي پروګرام ته بخیر علي. یو اوله پوښتنه دا کومه چې څه شی یا چا یا کوم اړخ د سې تیروتنه وکړله چې دا د نه پړاونو اوږدې مذاکرې بې نتیجې ختمې کړې او لغو اعلان شول؟
تشکر. دا د یوې ورځې خبره نه ده یا د یوې حادثې نه ده، سبب نه دی چې دا جنګېږي. خبره چې په د تیرو نو میاشتو کې یا لسو میاشتو کې چې دغه د سولې پروسه روانه ده، دلته په امریکا کې بې اعتمادي موجوده ده. یعنی په طالبانو باندې دوی اعتماد نشي کولای، او بل خو د نن په افغانستان کې داسې شرایط رامنځته شوي دي چې سیاسي بي اتفاقي چې په ملک کې د طالبان لغنه استفاده کوي او خپل جنگونو ته زور ورکړي. په مقابل کې د افغانستان حکومت هم د قواوی هم البته جنگي فعالیتونه زیات کړي دي. دا شرایط رامنځته کړي دي چې د بي اعتمادي او فضا رامنځته شوي ده. په امریکا کې زیاتره خلک دی اوسنی پروسی دغه دی، یعنی شکونه پکې لري. طالبان داسې فکر کوي چې امریکا خو بیله وزي، نو ځکه دوی خپل هغه فعالیتونه زیات کړي دي، جنگونه زیات کړي دي چې په زیاتره امتیازات واخلي، او دغه فضا څو بدل نه شي د افغانستان د مسلې د حل لپاره د سولې پروسه، یعنی همیشه له خندونو سره مخامخ کیږي.
که د امریکای اړخ ته واضح کو څومره دا ممکنه ګوري تاسو چې د زلمی خلیلزاد په مشي باندې بیرته دغه مذاکرات د طالبانو سره تعقیب شي، پیل شي، او که فکر کوي چې دا نور ختمه شوه دا پروسه؟
نه، دا دلته اراده موجوده په امریکا کې چې دغه د سولې پروسه دوام وکړي، ځکه امریکا بل اخره په دې ډېر خلک په امریکا کې دا اراده لري چې د امریکا دغه بود جنگ ختم شي، خو یې راوځي افغان. اما په داسې شرایطو کې راوځي چې بلته بیا په افغانستان کې دا شرایط رامنځته نه شي چې دوی مجبور شي بیرته افغانستان کې مداخله وکړي، دا د سولې پروسه باید دوام وکړي. اما داسې ځینې شرایط رامنځته شي دواړه خواوې په یو بل اعتماد وکړي، د افغانستان په منځ کې یو اتحاد سیاسي راشي چې یو واحد نمایندګي ولري، او طالبان هم په خپله کله چې د سولې خبرې کوي نو حد اقل د داسې اعمالو نه لاس واخلي چې د تروریزم هغه فعالیت په افغانستان کې زیات کړي.
یعنی په دې کې شک نشته چې تاسو ټول په دې باور دي چې دا یو ډیر سرنوشتازه مذاکرات دي چې د افغانستان د میلیونونو د ټولو له سرنوشت پورې نه خته، مګر د جمهور رئیس ټرمپ یو ټویټ باندې دا ناڅاپي وزنډې د لوارڅ د دنه افغان دولت او طالبان څه درس اخستل شي؟
فکر کوم چې یو داس بداوی چې یعنی کوشش وکړي چې داسې علامه وخی ټول خواته، اما افغانستان خلکو ته هم دنیا ته وخی چې دی واقعا دته یعنی متعهد دي او دا اراده لري چې سول وکړي، او هغه ځینې علامه یو علامه اداده شي د تشدد کم کی، او له بلې خوا په عین زمان کې د خلکو د اعتماد جلبولو لپاره دا تعهد ورکړي چې په افغانستان کې به بیا هغه شرایط نه رامنځته کوي چې اتلس کاله مخکې په افغانستان کې.
یو پښتنه بلم ده چې اوس داسې وضعیت راغلی دی چې سړی وایي چې څوک د چا منتظر دی، یعنی اوس باید امریکا بیرته بیا شروع کړي د مذاکراتو خبره، که طالبان یو څه تنه وښیي یا یو څه بل دریځ سره شي، یا که افغان حکومت نه وښ، یعنی دې نه وروسته به څه کېږي؟ څه
یعنی د افغانستان حکومت خپل دغه څرګند کړی دی چې غواړي سوله، غواړي مګر د ځینو اصولو په اساس باندې. اوس دغه کسان چې هغه هیوادونه چې دا دغه کوي د مذاکراتو لپاره شرایط برابروي، هغوی باید دا کوشش وکړي چې طالبان هم دې ته راولي، او هم په عین زمان کې هغه نور قوتونه چې د دنیا په دې کې دخالت لري ټول دا کار وکړي. په ګډه سره
کوم مداخله کوم لاندې نظر هم واخلم، یعنی نوې نه وخت کده مذاکرو په نوم شروع کیږي، فکر کوي لکه پاکستان غو نه هیواد چې هغه مخ کې ډیر کومک کړو د طالبانو پر دوی واخلي په لاس کې بیرته.
ګومان کوم تر پاکستان شي په افغانستان حکومت باید پکې شامل وي ځکه تر اوسه پورې یو لوی ستونزې ده شي په دغه مذاکرو کې طالبان سره کې دي د افغانستان د حکومت داخل نه وو او لبل خو پاین زمان کې د طالبان وایي چې افغانستان حکومت سره مذاکره نه کوي دا په خپل یو لوی مشکل دی د افغان ځکه یو نمائنده خو لبل خو وایي چې وسر دغه وکي یو ترخه تجربه افغانستان په د روسانو له وتلو وروسته ولیدل چې د افغانستان له حکومت سره مستقیمه دغه مذاکره ونه شوله او په نتیجه کې د افغانستان تنظیمونو جلا جلا معاملې وکړي له جلا جلا دغه سره د حکومت له خلکو سره چې دا شرایط رامنځته شي په افغانستان
دا اندېښنه په مدني په د ټولنیزو رسنیو کې ډیره ماتره ده او پښتنې په رقم کېږي دا سم د مننه جلالي صاحب کوم ودان د تحلیل ورزونه نه دراتلونه ډیر تشکر تاسو نه
جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د اوربان نه پرته سوله امکان نه لري او وسلوال طالبان باید د نورو په ځای د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. خاغلی غنی یو ځل بیا د جمهوریت په ساتلو باندې ټینګار کړی دی او وایي چې د حکومت د دریز معنی دا نه ده چې د طالبانو نه ویریږي. خبریال ممتاز بهیر
د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ لخوا له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو له لغوه کېدو وروسته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل لومړي غبرګون کې وویل چې وسلوال طالبان د نورو ادرسونو پر ځای له افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي. ښاغلی غنی چې د دوشنبه په ورځ د امنیتي او دفاعي چارواکو په ګډون د ملي امنیت د ریاست د سرپرست د معرفي کولو یوې غونډې ته وینا کوله، یو ځل بیا د جمهوری نظام پر ساتلو ټینګار وکړ او ویل چې له اوربان پرته سوله امکان نه لري. جمهور رئیس غنی زیاته کړه چې د حکومت اوسنۍ دریز له طالبانو څخه د ویرې په معنا نه دی.
موږ مذاکرات ته تیار یو، اما که طالبان فکر کوي چې موږ ډارئ دزبریانو ته وګوره ځواب به د دې څه درکړي چې ملا به دې ماته شي. دا چې موږ په عزت غږېږو، دا چې موږ په حقیقت غږېږو او موږ په شریعت غږېږو معنا یې ډار نه ده.
خاغلی غنی د غراز له طالب مشرانو څخه وغوښتل چې د پردو له شاره ووځي، خو بلخوا د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د سولې فرصت له لاسه تللی ګڼي. خاغلی عبدالله چې په کابل کې د شهید اونۍ په مناسبت مراسمو کې وینا کوله وویل افغانستان دا مهال د سولې د هڅو له اړخه په هغه ځای کې دی کوم چې تیر کال دا مهال و، خو د سیاسي چارو کارپوهان وایي که څه هم د سولې خبرې له کړکېچ سره مخامخ شوي، خو لا هم د دې تمه شته چې دا خبرې بیرته د ښکېلو خواوو ترمنځ پیل شي. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم امریکا غږ آشنا ته وویل
بهتره خبره دا ده چې انسانان او د انسانانو ژوند تحفظ پیدا کړي، سوله راشي، په دې کې انعطاف حکومت هم وکړي، طالبان هم وکړي او امریکا هم. لنډه دا ده چې د دې هر څه وروسته بیا هم تمه شته چې سوله به راځي، د سولې خبرې به شروع کیږي او هیڅ داسې څه نشته چې هغه د سولې مخالفت څه په مخالفت او معنی کې واقع شي. ولې اوس فکر کوم او زما ویره دا ده چې سوله لږه قیمتي شوله، لږه پیچلې شوله، لږه به سوله اوږده شي او لږ به ډېر انسانان ووژل شي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وروسته له هغې ودرېدې چې تېره اونۍ په کابل کې د وسلوالو طالبانو په یو موټر بم برید کې د یو امریکایي سرتېري په ګډون 12 تنه ووژل شول. له دغه برید یوه ورځ وروسته د امریکا جمهور رئیس ټرمپ له طالب مشرانو سره خپله لیدنه لغوه کړه او په دوحه کې د سولې روان مذاکرات ودرول.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
د افغانستان اجرایوي رئیس عبدالله ویلی دی چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د بندیدو له امله په افغانستان کې سولې ته رسیدو یو فرصت له لاسه وتلې ده، مګر سیاسي مبصرین وایي امریکا یوازې په طالبانو د خپل خبرو د منلو د پاره خبري درولې دي او کې دې شي د مذاکرات بیرته شروع شي. حکمت سروش د کابل نه رپورت راستولې.
وروسته لاغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له طالبانو سره د سولې خبرې ودرولې، د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي که طالبان مهمې ژمنې وکړي شاید مذاکرات بیا پیل سي. هغه ویلي چې ولسمشر ترامپ له طالبانو سره د خبرو د بیا پیلولو امکان بخیرت کړی نه دی. خو د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرې د درېدو له امله په افغانستان کې د سولې د راتګ یوه موقعه له لاسه وتلې.
اما امروز متاسفانه اما قدر از صلح فاصله داریم که سالهای گذشته داشتیم. اخبار اخیر شما در موردش شنیدین و یک فرصتی که شاید یک فرصت می بود برای گشودن یک راه، باز کردن یک راه برای صلح، و رسیدن به صلح، او فرصت هم از دست رفت.
سیاسی شنونکو په دې اند دي چې امریکا له طالبانو سره د دې لپاره خبرې درولې چې په طالبانو خپلې غوښتنې ومني. دوی وایي کیدای سي مذاکرات بیا پیل سي، خو دا ځل به طالبان پر امریکایانو د بې باورۍ له امله له احتیاطه کار واخلي.
امریکایان غواړي افغانستان کې نظامي حضور ولري. په تیرو ټولو خبرو کې طالبان له دې انکار وکړ او بلخ امریکایان هم دغه سر سره مخکې ولاړل. اوس په اخرو شیبو کې ترې غواړي چې د امریکا نظامي حضور دې ومني، لږ تر لږه درې اډې ورته یادې کړي چې دا باید ومنل شي. د دې تر څنګ له طالبانو یې ځینې داسې کارونه غوښتل چې طالبانو نه کول. مثلا امریکې ته ورتګ په کمپ ډیوید کې ورسره کتل او بیا د دې خبرو نه رسنیز کول.
بلخوا بیا د سیاسي چارو شنونکي وایي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ځکه له خنډ سره مخ سوې چې له پیله افغان حکومت له دې خبرو لرې ساتل سوی و. د دوی په باور که طالبان په خپله تګلاره کې بدلون راولي، د سولې خبرې بریالۍ کیدای سي.
د زلمی خلیزاد هغه د اول ځلی بحث دا و چې څلور موضوعات دوی ټاکلي و چې پر څلورو سره باید موافقه وسي. که چیرې پر څلورو سره موافقه نه کېږي، دا په دې معنی چې پرچې باندې موافقه نه کېږي، چې په هغه څلورو کې تر ټولو مهم اوربند و، تر څو پورې چې طالبان اوربند ته غاړه کښېنږدي، چې دا د ټرمپ خبرې هم وي. تر هغو پورې زه په دې باور باندې یم چې د سولې خبرې به صفر وي، د سولې خبرې به دغسې بنبست سره مخ وي.
طالبانو خبرداری ورکړی چې جګړې ته به دوام ورکړي او د ولسمشر ټرمپ لخوا د مذاکراتو د بندولو د پریکړې زیان به امریکا وګالي. د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ شاوخوا لس میاشتې د سولې مذاکرات روان ول او تمه کېده چې په نږدې راتلونکي کې موافقه لاسلیک کړي.
د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن د آیرلند د مقاماتو سره د خبرو دپاره آیرلند ته سفر کړی دی. جرمني وایي په کار ده چې برتانیا د یوې معاملې په اساس د اروپایي ټولنې نه ووځي. د اکتوبر په 1 برتانیا د اروپایي ټولنې نه وځي، مګر تر اوسه پورې په شرایطو باندې موافقه نه ده شوې. د آشنا تلویزیون راپورټ واوري.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وویل چې دا خبره څرګنده ده چې برتانیا به له اروپایي ټولنې نه له وتلو نه وروسته هم د جرمني ډیر مهم ستراتیژیک شریک بانه وي.
د برتانیې پارلمان پریکړه کړې ده چې غواړي له اروپایي ټولنې نه د وتلو لپاره د نه معاملې مخه ونیسي. موږ دې ته چمتو یو چې اصولا په دې خبرې وکړو. په کار ده موږ دا کار د دې لپاره وکړو چې د برتانیې د وتلو بهیر تر ممکن حده پورې په منظم ډول وي.
د آیرلند صدر اعظم لیو وارد کار د دوشنبه په ورځ د برتانیې له صدر اعظم بوریس جانسن سره وکتل او وی ویل د په دې باور دی چې د برتانیې له صدر اعظم بوریس جانسن سره به له اروپایي ټولنې نه د وتلو لپاره یوه مشترکه لاره پیدا کاندي.
I am ready to listen to any constructive
way. زه زرم په دې اړه هر ډول تعمیري خبرو ته غوږونی سم چې هغه هداف چې توافق پر شوی دی سرته ورسیږي او د دې اوسنی جنجال مخه چې تر اوسه پورې یې ډب کړی ده هم حل کړو.
دواړو مشرانو د آیرلند په ډبلن کې سره وکتل. دا لومړی ځل دی چې بوریس جانسن په جولای کې قدرت ته له رسیدلو نه وروسته آیرلند ته سفر کوي. بوریس جانسن د آیرلند صدر اعظم ته وویل چې زه هم نن تاسې ته یو پیغام لرم.
زه غواړم د وتلو په برخه کې یوه معامله وکړم، ځکه ستا په څیر ما هم د نه معاملې نه وروسته حالات په غور څیړلی دی. ما یې عواقب ارزولی دي. د دواړو عواقب زما او ستاسې د هیواد دواړو لپاره. په دې کې شک مه لره چې که چیرې کومه معامله سرته ونه رسوو نو دا به د دولتدارۍ ناکامي وي او موږ ټول به پکې مسؤلیت ولرو.
د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن وویل په کار د موږ دا معامله، یعنې له اروپایي ټولنې نه د وتلو موافقه، د تجارتي کاروبار کروندګرو او په میلیونونو عادي خلکو لپاره وکړو چې موږ ته راځي او وایي له خپلو تجاربو نه کار واخلئ او یوه لاره راوباسئ. نو زه غواړم تاسې په دې پوه شئ چې زه یوه معامله په کلکه توګه غوره بولم. نسیم ستانیزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنګټن.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو رئیس میشل بچلټ خبرداری ورکړی دی چې د اقلیم بدلون بشري حقوقو ته نړیوال ګواښ مخامخ کوي، ځکه چې د نړیوالې تودوخې په علت منابع کمیږي، لوږه، مهاجرتونه او جنجالونه زیاتیږي. خبریال لیسا شلاین د جنیو نه په دې باره کې رپورټ رالیږلی دی چې بچلټ دا خبرې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 2 غونډې په افتتاح کې کړي دي.
د عالی کمشنر بچلت له وینا نه د مخه په ملګرو ملتونو کې د بهاماز استاذ خبرداري ورکړه چې د دوریان د طوفان په څیر په تاریخي تناسب سره طبیعي آفتونه نوې پیښې دي. میشل بچلت د دغې ارزیابۍ سره موافقه لري او وایي په واقعیت کې د اقلیم بدلون د نړۍ په هر سیمه باندې تاثیر کولی شي. دا وایي د اقلیم اضطراری حالت نړیواله لوږه زیاتوي. دا د روغتیا د نړیوال سازمان د یادونې په ترڅ کې وایي توقع ده چې د اقلیم له بدلون نه د اټکل له مخې هر کال 250,000 تن مري. د نامکمل غذا، ملاریا او نورو ناروغیو نه د 2030 او د 2050 تنو تر منځ مري. بچلت خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
The world has never seen a threat to human rights of this scope. This is not a situation where any country, any institution, any policymaker can stand on the sidelines. The economies of all nations, the institutional, political, social and cultural fabric.
نړۍ هیڅکله بشري حقوقو ته په دې اندازه ګواښ نه دی لیدلی. دا داسې یو حالت ته هیڅ هیواد، هیڅ یو موسسه او هیڅ یو پالیسي جوړوونکی به ورنه په څنګ پاتې نه شي. د ټولو هیوادونو په اقتصاد، موسسو، سیاست او د هر هیواد په کلتور، د ټولو خلکو په حقوقو او په راتلونکو نسلونو باندې به تاثیر وکړي. بچلت د اقلیم د بدلون په علت جنجالونه پراختیا مومي او څرګندوي چې 40% کورنۍ جنګونه په تیرو شپږو لسیزو کې د چاپیریال د خرابېدو پورې ارتباط پیدا کوي. د په خاصه توګه د ساحل د سیمې هیوادونو په باره کې اندېښنه څرګنده کړه چې په هغو سیمو کې راځي چې د اقلیم د بدلون په مقابل کې مقاومت نه لري. بچلت بیا وایي
The degradation of arable land across the Sahel region is intensifying competition for already scarce resources, leading to frequent clashes between herders and agriculturalists, which in turn exacerbate ethnic
The Sahel patula sima ke da karhenizi sima le para sali zati ye manabe la da pkhwana kamishwi de د شپنو او د خانانو ترمن د ځمکې په سر همیشه جنجالونه وي. ورو پرمختګ او زیاتېدونکی فقر ځوانان دې ته راولي چې افراطیان او تروریستي ډلې استثمار کړي او تاوتریخوالي ته لمن ووهي. بچلت په عمومي توګه په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو د اوسنۍ وضع په باره کې بدبینانه نظر څرګندوي. دې څرګنده کړه چې په ټولو سیمو کې اساسي ازادي د کمزورو او بې وزلو خلکو ژغورل له منځه تللې دي. دا وایي حتی د امریکا په څیر قوي ډیموکراسۍ له دې نه مسؤونې نه دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشره وایي په دې ډېره نارامه شوې ده چې امریکا داسې یو هیواد دی چې په مهاجرو آباد شوی دی، داسې پالیسي عملي کوي چې د مهاجرو کورنیو لپاره ژغورنه کموي. دې په خاصه توګه د واشنګټن په باره کې اندېښنه څرګنده کړه چې په رسمي توګه داسې پالیسي عملي کوي چې مهاجر ماشومان له خپلو میندو او پلرونو نه جدا کوي. دا وایي دغه پالیسي لا تر اوسه روانه ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.96 اف ام 3.15
په ملګرو ملتونو کې د بشر د حقوقو عالی کمشنر د وینزویلا د حکومت او د مخالفینو نه غوښتي دي چې خپل اختلافونه حل کړي. دغه اختلافونه نه یوازې دا چې په ملک کې سختې اقتصادي ستونزې پیدا کړې دي، بلکې هلته یې د ښځو د حقوقو نه سرغړونې هم زیاتې کړې دي. د امریکا غ خبریال دغه رپورټ راکړی دی.
د ملګرو ملتونو رپورټونه وایي چې تقریبا 3.3 میلیونه د وینزویلا خلک د متخاصمو ډلو د تشدد له کبله د خپلو کورونو خوشې کېدلو ته مجبور شوي او زیاتره همسایه ملکونو ته مهاجر شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو عالي کمشنر خبرداري ورکړې چې په ملک کې د سخت اقتصادي مشکلاتو او د بشر د حقوقو نه د سرغړونې له کبله به دغه مهاجرتونه لا پسې زیات شي.
My office has documented cases of torture and ill treatment, physical and psychological.
زموږ دفتر د خلکو د شکنجه کولو، د روحي ناروغیو او په زور د ازادۍ د حقوقونو د هغوی د منع کولو قضیې ثبت کړي دي. په خاص ډول د فوجي افرادو په باب د غشان قضیې هم شته دي. د توقیف خانو شرایط د بین المللي اصولو سره حتی د اقل برابر نه دي او هغه څوک چې توقیف شوي دي هغوی د وادر ملتر د ډېر احتیاج نه علاوه قانوني وکیلان ته هم د سرسه نه لري. هغه وایي چې د وینزویلا د مقامات نه یو غوښتل چې دغه مشکلات او د هغوی د دوا درملو احتیاجات لري کړي او هم د هغوی د بشر د حقوقو د سرغړونو په باب تحقیقات پیل کاندي. په ملګرو ملتونو کې د بشر د حقوقو عالي کمشنر میشل بچلت د جون په میاشت کې وینزویلا ته د دې لپاره تللی وه چې هلته خپل دفتر بیرته خلاص کاندي. هغه وایي چې د هغې نه وروستو د وینزویلا حکومت درې اتیا هغه کسان چې د محکمې د حکم نه بغیر زندانې کړي خوشې کړي دي او زندانیانو ته دوا درمل هم رسولي دي، مګر هغه وایي چې دا کارونه په مقایسوي ډول هېڅ هم نه دي، ځکه چې هلته همدا اوس په میلیونونو خلک د خوراکي موادو او دوا درملو د کمبود نه علاوه نورو حیاتي خدمتونو ته هم په عاجل ډول ضرورت لري. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو عالي کمشنرې د دې خبرداری ورکړی چې د وینزویلا نه په دستجمي ډول د خلکو مهاجرتونه به د سیمې په ثبات هم اثر وکړي. په دې برسیره هغې په دې به خپله اندېښنه څرګنده کړې چې په کوربه ملکونو کې د دغو مهاجرو په مقابل کې د خراب چلند په نتیجه کې به د هغوی د قاچاق او شړل کېدلو خطر هم پیدا شي.
د سودان کابینې د یک شنبه په ورځ د عمر بشیر د راپرځولو نه 15 میاشتې وروسته د وفاداری لوړه کړې ده. خبریال نبا محی الدین د خرطوم نه رپورټ راکړی دی.
دغه نوی وزیران خلکو منلی دی او د 2020 کال پورې به د سودان لارښوونه وکړی شي. دغه نوی کابینه د قدرت د ویش د موافقې له مخې جوړه شوې ده چې د نظامي واکمنانو چې عمر بشیر له قدرت نه ایسته که او د ډیموکراسۍ د پلوي احتجاج کوونکو مشرانو ترمنځ شوې. سیاسي څارونکی محمد عبدالرحمن فکر کوي د نوی کابینې سره په سودان کې پراخ ملاتړ ملګری دی او وزیران باید له دې موقع نه ګټه واخلي چې د استازو یو قوي حکومت جوړ کړي. محمد عبدالرحمن خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
فترة ما بعد البشير حدثت احداث كثير حيث تكالبت الاوضاع ما كاد ان يعصف السودان لمنزلق خطير. استطاع السودان ان يعبر
د البشیر نه ورسته دورې ډیر بدلونونه ولیدل. دغه وضع پیچلې کېدای شي او داسې یوې مرحلې ته رسېدای شي چې جدي په شاتګ وکړي. سودان د نوې کابینې په سوګند خوړلو سره د تیارو تونل نه وتلی شي چې د سودان له خپلواکۍ نه راپه دېخوا پراخه عامه ملاتړ ورسره دی. دغه نوی حکومت باید د جامع پخلاینې او د ټولنیز پرمختګ په باره کې کار وکړي. د فیفیانی سوب په شان د ډیموکراسۍ پلویانو د دوشنبه په ورځ د کابینې جوړېدل ولمانځل. یوسف د صدر اعظم عبدالله همدوک په انتخاب باور څرګند.
انا شايفاها خطوه کویسه جدا جدا او کویسه فی سبیل الديمقراطيه وحتى لو كان فيها بعض المحاصصات الحزبيه او التدخلات، لكن في النهايه احمد اوبز هو خبير اقتصادي وكل الوزراء كفؤين.
في فیان یوسف وای د کابینې جوړېدل د ډیموکراسۍ په لور د یو ډیر مترقي ګام اخیستل دي، حتی که د قدرت وشلو او مداخلو ورباندې تاثیر کړی دی. مګر همدوک یو متخصص او اقتصاد پوه دی او د کابینې د وزیرانو نومونه چې د انتخاب کړي د مستحق او متخصصان دي. یوسف هیله لري د کابینې سره بین المللي او سیمه ییزه ملاتړ هم وشي او د امریکا لګیدلي اقتصادي بندیزونه لرې شي تر کومه ځایه پورې چې دغه کابینه د یو ملکي حکومت کابینه وي. د کابینې په 13 وزیرانو کې څلور ښځې دي چې د بهرنیو چارو، د عالي تحصیلاتو، د ځوانانو سپورټ او د ټولنیزو چارو وزارتونه ښځو ته ورکړل شوي دي. د سواسان مصباح په شان احتجاج کوونکي دا د یوې ښې نخ په حس نوینی
کاحد النساء برأي انه تمثيل النساء في الحكومه الجديده شيء موفق جدا، والنساء لعبن دور كبير جدا في التغيير وفي الثوره السودانيه. النساء بمثلا
مصباح واي ادبي خزه په حس په عامه پاتون کې ګډون کړي وو او فکر کوي په نوي حکومت کې د خزو ګډون ډیر خده، ځکه دوی په سودان کې د بدلون یو برخه وو. مصباح فکر کوي خزه به د راتلونکو بدلون یو برخه وي او دا به اساسي بدلون وي. د سودان د 2019 کال د انقلاب د هر ګام په شان د کابینې جوړولو چې د هفتو خبرو او ځنډ نه وروسته جوړه شوله. بل اقدام د درې سوه کسیز پارلمان جوړېدل دي چې ټاکل شوی ده په راتلونکو درو میاشتو کې به جوړ شي. په عین وخت کې د پخواني جمهور رئیس بشیر محاکمه چې په اداري فساد محاکمه کې یې تر بلې هفتې پورې وځنډول شوله، ځکه د ده مدافع وکیل غواړي د ده تیر اعترافونه دي له محکمې نه لرې شي.
د آشنا رادیو لومړی سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. نیم ساعت وروسته موږ بیا ستاسو په خدمت کې حاضر.